ټک له ازادي رادیو او د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو یوې بلې یو سات خبرونه اورېدو ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې اورې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې جګړه ګټلې شي، خو تر هغې چې په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونه نیول شوي په دغه هیواد کې شخړه د پای ټکی نشي کېښودل کېدی شخړې ته. په دې اړه د افغانستان او سیمې د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم درته رپورټونه او تازه مطالب لرو، خو په سر کې له جانقه الکوزي د دې سات مهم خبرونه اورو.
د ناتو عمومي منشي د چکل جمهوریت څخه وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د نور روزونکي واستوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي طالبانو سره د خبرو لپاره وخت مناسب دی او د پاکستان په هنګو کې ځان وژونکي حمله شوې. پورا خبرونه واوري. لمړی د افغانستان کورنی خبرونه. د ناتو عمومي منشي له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د نور ښوونکي هم واستوي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د چک سیاستوال افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو په سر پلانجه کې دي. دا نه ده معلومه چې د چک جمهوریت به د رازموسن د غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي او کنه. د ناتو عمومي منشي په پراکه د چک جمهوریت له صدر اعظم یان فشر سره لکتنې وروسته خبریالانو ته وویل، زه له ټولو غړو هیوادونو څخه غواړم چې افغانستان ته نور روزونکي واستوي. ناتو غړو هیوادونو په دې وروستیو کې افغانستان ته د نورو 1400 روزونکو د استولو ژمنې کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی دی وایي اوس تر ټولو ښه وخت دی چې له طالبانو سره د اتکلنې لانجې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې وشي. کای آی دی چې پرونی د خپل ماموریت په وروستۍ غونډه کې خبرې کولې، دا یې هم وویل هیله من دی په سپرلي کې چې د جمهور رئیس کرزي لخوا کومه لویه جرګه جوړیږي، د سولې لپاره به په ملي سطحه د نظر یووالی رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو خاص استازي زیاته کړه د تل د خبرو ملاتړ کړی او د طالبانو له مشرانو سره په خبرو کې کومه ستونزه نه ویني. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل وایي د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا برادر ممکن د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له وجې نیول شوی وي. مکریستل وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستان ولې ملا برادر ونیوه، خو بیا هم د طالبانو په مشرتابه کې اختلاف مهم یو عامل ګڼل کېدای شي. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د شورا مهم غړی و، په عین حال کې د وسلوالو طالبانو پوځي مشر هم و. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان مشر جنرال ډیوډ پټراس وایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال سټینلی مکریستل واک او صلاحیتونه زیات کړي او په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو د عملیاتي چارو واک ورسپارل دی. جنرال پټراس دا خبره د کاناډا په مرکز اوټاوا کې وی غونډې ته د خبرو په مهال وکړه. د زیاته کړه له دې مخکې هیڅ قومندان په افغانستان کې دومره واک او صلاحیت نه درلود او له مکریستل څخه مخکې نورو قومندانانو د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو د قومندې صلاحیت نه درلود. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان د شمال لویدیځ ایالت په هنګو کې د یوې ځانوژونکي حملې له وجې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي. ځانوژونکي د ملکي موټرو په کاروان حمله وکړه چې امنیتي ځواکونو بدرګه کاوه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې ځانوژونکي بریدونه د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ کړی دوام لري. د هنګو د پولیسو افسر عمر حیات وایي حمله د تیلو په یو پمپ کې شوی او په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. لویدیځ هیوادونه په ایران باندې د نوو بندیزونو لګولو لپاره تیاری نیسي، خو چین او روسیه وایي د تهران د هستوي لانجې د حل لپاره سیاسي خبرې تر ټولو ښه لار ده. چین او روسیې د غراض له ایران څخه غوښتي چې د هستوي سونګ موادو په سر دی د ملګرو ملتونو له اټومي څارونکو سره خپله لانجه حل کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو یو هم په ایران باندې د بندیزونو د وړاندیز په اړه کوم مشخص ځواب نه دی ویلی. امریکا، انګلستان، فرانسه او جرمني په ایران باندې د نوو بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما له ادارې څخه په ټینګه وغوښتل د هغه پریکړه لیک د تصویب مخه دې ونیسي چې په لومړۍ نړیوال جنګ کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنه ډله ییزه وژنه بولي. داود اوغلو وایي انقره د امریکا د کانګرس د یوې کمیټې لخوا په دې پریکړه لیک باندې د رای ورکولو له وجې سخته خواشینې ده. د له واشنګټن سره د اړیکو شلولو ګواښ هم وکړ. ترکیه د پنجشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا په پریکړه لیک باندې له رای ورکولو وروسته په واشنګټن کې خپل سفیر د مشورو لپاره وغوښت. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په یو بیان کې ویلي د ځکه زیات اندېښمن ده چې د امریکا د کانګرس د کمیټې دا پریکړه لیک چې اجرایي صلاحیت نه لري د امریکا او ترکیې اړیکو ته به زیان ورسوي او دغه راز به هغه هلې ځلې هم زیانمنې کړي چې غواړي د اسلامي هیواد ترکیې او عیسوي هیواد ارمنستان ترمنځ د یوې پیړۍ تیرې دښمنۍ ختمې کړي. ترکیې منلې چې د عثماني ترکانو لخوا ارمنیان وژل شوي، خو ډله ییزه وژنه یې رد کړې ده. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د جمهور رئیس امام علی رحمان واکمن ګوند یعنی د خلق دیموکراتیک ګوند د پارلمان له درې شپږ څوکیو څخه 450 خپلې کړې دي. دا کمیسیون وایي واکمن ګوند د تیر یک شنبه د ورځې پارلماني انتخاباتو کې په سلو کې 11.6 رایې ګټلې دي. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون نن یوې تحقیقاتي اجتماعي غونډې ته وویل په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې د امریکا په مشرۍ یرغل څخه ملاتړ په ځای او سمه پرېکړه وه. ده وویل
This is the gravest decision of all to make a decision to go
جګړې ته د تلو پریکړه تر ټولو سخت او درنده پریکړه ده. زما په فکر موږ د سمو دلایلو په اساس په ځای پریکړه کړې ده. براون د عراق د جګړې په اړه تحقیقاتي هیئت ته شواهد وړاندې کړل. دا هیئت د هغو پیښو په اړه څېړنه کوي چې په اساس یې جګړه، شخړې او وروسته د بیا رغونې هلې ځلې پیل شوې. عیني شاهدانو تحقیقاتي هیئت ته وویل ګوردن براون هغه مهال د انګلستان د حکومت د مالي چارو وزیر و او د عراق د جګړې په پیل او وروسته پیښو کې مهمه غونډه درلوده. ټاکل شوی وه چې براون د عمومي انتخاباتو مخکې یعنې د مئی میاشت کې د عراق د جګړې په اړه د هیئت په وړاندې خبرې کړې وای، خو د سیاسي رقیبانو د فشارونو له وجې په نن ورځ صلاح شو. د انګلستان پخوانی صدراعظم ټوني بلیر د دغه هیئت په وړاندې د تېرې جنوري میاشت کې حاضر شوی و. او د یونان صدراعظم جورج پاپ اندریو نن جرمنی ته ځي چې د خپل هیواد د مالی بحران په حال کې د جرمنی مرسته وغواړي. د یونان حکومت په بودیجې کې د ستر کسر د کمولو په مقصد یو لړ سخت مقررات وضع کړي، خو وایي د یورو ساحې د نورو هیوادونو مرستې ته هم سترګې په لار ده. جرمنی په اقتصادي لحاظ د اروپایي اتحادیې او یورو ساحې ستر هیواد ده، خو صدراعظم انګلا مرکل ویلي یونان ته به د هیڅ ډول مرستې وړاندیز ونه کړي. په عین حال کې د یونان پارلمان به د حکومت د سختو اقداماتو په پلان رای ورکړي، خو کارګری اتحادیو د دې پلان په ضد د نورو مظاهرو هوډ کړی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د مازیګر څلور بجې او دقیقې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې تر څو پورې چې په دغه هیواد کې فساد له منځه تللی نه وي په جګړه کې کامیابي ورته ناممکنه ده. په افغانستان او سیمه کې د ځانوژونکو حملو په اړه د پاکستان د یو مخور عالم محمد طاهر القادری د فتوا له جزئیاتو مو خبرو. د افغانستان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نه امنیو او سړي تښتونکو سوداګر او پانګوال بي زړه کړي او نه غواړي چې په افغانستان کې نورې پانګې واچوي. دغه راز اوري چې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر نیول خی د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي. په هلمند ولایت کې د بیا رغونې او دغلته د صحي خدماتو په اړه هم درته رپورټ لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونس پروګرام خپرېږي. دا ازادي رادیو ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې جګړه ګټلی شي، خو تر هغې په افغانستان کې بریالیتوب ممکن نه بولي چې د افغانستان حکومت فساد له منځه یو نسي. د جنرال سینډي مکرستل د څرګندونو جزئیات اسمت ساروان اوروي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکرستل پرون وویل چې د دې ځواکونو وسلوال مخالفان د جنگ په میدان کې ماتولی شي، خو په نهایت کې جګړه تر هغه نشي ګټلی چې د افغانستان حکومت د خپل اولس اعتماد نوی ترلاسه کړي. جنرال ستانلی مکرستل په یو مرکه کې وویل چې د ده یو تر ټولو مهم هدف دا دی چې د فساد مخنیوي ته اصلي او مرکزي پام واوړي. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکرستل چې د واک دایره د امریکا د قواوو د مرکزي قومندان جنرال پیټرایس لوري نور هم زیاته شوي، د پنځشنبه په ورځ په کندهار ولایت کې د ګمرک له مامورینو او مقاماتو سره د فساد د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د لریوټرز خبري آژانس او نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان د حکومت د مشروعیت د نشوالي ګټه اخلي او تل وایي چې دا حکومت فاسد دی. د وویل چې دا مسأله له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. ما ته د سخت دریزو وسلوالو تر حملو د زیاتې اندېښنې وړ مسله همدا ده. د همدې موضوع په دوام کې وویل چې موږ د وسلوالو سخت دریزو پر ضد جنګېدای شو، موږ دوی ته ماته ورکولی شو، خو که موږ اغېزمن او اعتبار وړ حکومت ونه لرو بیا نو د مخالفانو د بلواو توجیهات له منځه نه شو وړلی او هغوی ماتولی نه شو. د پسپین بولدکی د ګمرک مامورینو ته ویل زموږ لومړی درجه هدف شایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې وي. ویل کېږي چې په دې ګمرک کې یوازې یو کم شمیر مشروع ګمرکي محصول د دولت لپاره ټولی شي. امریکا غواړي چې پسپین بولدکی د ګمرک لپاره سږ کال په 40 میلیون ډالرو ودانۍ جوړې کړي. جنرال مکریستال وویل چې د فساد په باره کې له ولسمشر کرزي سره د چهارشنبه په ورځ مخکې تر دې چې د سپین بولدک سرحدي سیمې ته روان شي خبرې وکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په عین حال کې وویل چې فکر کوي چې د فساد د مخنیوي لپاره یو لړ ګامونه اخیستل شوي، خو دا ګامونه ډېر ورو دي. په کندهار کې د افغانستان د ګمرک رئیس بسم الله کاموي وویل چې نور په دې ګمرک کې د فساد مخه نیول شوې. د وویل چې په کندهار کې د کال شاوخوا د 40 میلیون ډالرو ګمرکي محصول ټولیږي، خو هغه په عین حال کې ومنل چې ممکن په دې ولایت کې د دې مقدار 15 برابر زیات محصول موجود وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
مولانا محمد طاهر القادری چې په ورستیو کې د تروریستي بریدونو پر ضد شپږ سوه مخه فتوا ورکړه، له عربي ژبې ورځپاڼې شرق الاوسط سره د همدې فتوا په اړه مرکه کړې ده. مولانا قادری تر اوسه په سلګونو کتابونو پر اسلام لیکلي دي. د مرکې مهمې برخې احمد شیبر وړاندې کوي.
شیخ محمد طاهر قادری په خپل مرکې کې ویلي دي چې تر اوسه پر تروریزم 12 کتابونه خپره شوي دي. لومړی تالیف یې په 1995 کال کې چاپ شو چې پکې په تروریستي بریدونو کې د مسلمانانو او غیر مسلمانانو وژنه حرامه بللې ده. شیخ قادری څرګندوي چې وروسته تر دې چې په سوات صوبې سرحد او قبایلي سیمو کې ولیدل چې خلک لکه څاروي وشل کیږي، نو دې ته اړ شو چې فتوا صادره کړي. د القاعده شبکه او ملاتړې د دې زمانې خوارج بللې دي. قادری زیاتوي چې نن سبا ډېر علما د دې لپاره د پڅیر فتوا نه ورکوي چې په ځان ویریشي، او تر اوسه شپېته تنه دیني عالمان وژل شوي هم دي. طاهر قادری بیا وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې شیخ الهي زهیر چا ووژه، او ډاکټر سرفراز نعیمی په دې تور چې په شفاهي ډول تروریزم وخانده په مدرسه کې ځان مرګي برید کې ووژل شو. د عربي ژبې ورځپاڼې شرق الاوسط خبریال له طاهر قادری پوښتنه کړې ده چې ستاسو فتوا په افغانستان او عراق کې هم همداسې د تطبیق وړ ده لکه په پاکستان کې؟ د په ځواب کې وویل کله چې په یوه هیواد کې جګړه روانه وي باید جګړه په میدان کې وي، سره له دې چې په جګړې کې هر څه روا دي، خو په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې داسې احادیث شته چې د جګړې پر مهال د ماشومانو وژنه، د بوډاګانو وژنه، د راهبانو وژنه او حتی د دشمن د څارویو وژنه ناروا ده. د ونو او بوټو قطع کول هم روا نه دي. قادری زیاته کړه چې دغه د آن حضرت وصیت دی چې 1400 کال وړاندې اسامه ابن زید ته کړی و. طاهر قادری په مرکې کې دا هم ویلي دي چې القاعده او طالبانو اسلام ته زیان اړولی دی. د امریکایانو پر ضد د ځانمرګو بریدونو په اړه شرق الاوسط ته وویل چې په هر هغه برید کې چې بې ګناه انسان وژل کیږي هغه روا نه دی. که انسان بل انسان ووژني د قران کریم له ارشاداتو سره سم دا کار داسې دی لکه ټول انسانان چې وژلي وي. له طاهر قادری څخه د مرکې په وروستیو کې شرق الاوسط پوښتنه کړې ده چې ستاسو پر فتوا به په افغانستان او پاکستان کې خلک عمل وکړي. ده وویل خلک درې ډوله دي، یو د القاعده او طالبانو مشان دي، بله هغه ډله ده چې مازغه یې وینځل شوي دي، هیڅ ډول خبرې اترې نه مني، خو په لسګونو زره نور داسې ځوانان شته چې د افراطیانو خبرو پرې اغیز نه دی کړی، نو پر هغو به دا فتوا تأثیر وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د پاکستان د پوځ یو پخوانی چارواکي چې شل کاله له افغان یاغیانو سره مرستې کړې وایي چې ممکن لا به هم د پاکستان پاوس او استخبارات له طالبانو سره همکاري کوي. هرال ټریبون امریکایي ورسپانه د کرنل امام په باب یو تبصره خبره کړې چې سرلیک دی یو پخوانی پاکستاني پوځي ماموزنه سیاست ترسیموي. دا مقاله اسمت ساروان لوستې او غټي کې وړاندې کوي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخوانی مقام کرنل امام چې د شلو کلونو په مخې افغان بلواګر د افغانستان په داخله ول دي هیواد دی باندې، او لومړی د شوروي اتحاد پر ضد او بیا په نیو یم کلونو کې د طالبانو په ملاتړ د افغانستان د نیولو لپاره اداره کول یو بیساری پاکستانی ماما ده. لویدیس چارواکی وایي چې کرنل امام لا هم د پاکستان د استخباراتو له یو شمېر پخوانیو افسرانو سره د هغوی یاغیانو په جذبولو، روزلو او تمویل کې مرسته کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګیږي. کرنل امام چې اصلي نوم یې سلطان امیر دی، په دوو مرکو کې چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره یې کړي، له طالبانو سره د ملاتړ تور ردوي، خو امریکایي او د ناټو چارواکي وایي چې امام لا هم په زغرده د طالبانو ملاتړ کوي. د دیورسپانی د راپور لمخي ډګروال امام او د پښان نور متقاعد پاکستانی صاحب منصبان د طالبانو او د طالبانو د غړیو او همدارس د نورو یاغي ډلو ترمنځ د پل پتوګه خدمت کوي. کرنل امام اوس په راولپنډي شهر کې د پاکستان د پوز له مرکزی ادارې یوازې 2 متر لري اوسي. هرال ټریبیون زیاتوی ډګروال امام په خپلو مرکو کې له طالبانو سره له ارتباط او د همکارۍ لرلو انکار کوي، خو تاییدوي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI او د پوز ځینې مقامات به له طالبانو سره مرسته کوي. هرال ټریبیون لیکي ډګروال امام نه یوازې له طالبانو سره د پاکستان د ژبرو اړیکو تضمینونکی دی، بلکې احتمالا د هغوی د کنټرول کلي هم په لاس کې لري. هرال تریبیون د دې مقالې په دوام کې راوړي دي چې کرنل امام چې یو وخت یې امریکا هم ملاتړ کاوه، په متحدو ایالاتونو کې له چاودونکو موادو څخه د استفادې په برخه کې زده کړې کړې دي. د هملته د پراشوت کورسونه هم بشپړ کړي. له امریکا څخه پاکستان ته ترستنې دوروسته د هغو افغان شاګردانو ته چې د کمونیستي رژیم له لاسه پاکستان ته تښتېدلي ول، د چریکي جنگ تاکتیکونه ورسته کول. د دې په شاګردانو کې ګلبدین حکمتیار او احمد شاه مسعود هم شامل دي. کرنل امام د امریکا له استخباراتي ادارې CIA سره له نږدې همکاري څخه په استفادې سره په زرګونو افغانان د پخواني شوروي اتحاد پر ضد وروسل، او کله چې شورویان له افغانستان ووتل طالبان را میدان ته شول او کرنل امام په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د کونسل په حیث مقرر شو. د له طالبانو سره د افغانستان په اداره کولو کې مرسته کوله. د کرنل امام په وینا د طالبانو له مشر مولا عمر سره نږدې اړیکې لرلې، او حتی د سپتمبر د 11 نیټې له حملو څو ورځې وروسته یې له هغه سره ولیدل. دی وایي مولا عمر ته نصیحت وکړ چې جګړې ته دوام ورکړي، خو چریکي یا ګوریلایي جنگ ته. هرال ټریبیون رسپانې د مقالې په پای کې ښلي چې کرنل امام له امریکا سره د خپل کار دوره په شو ټکو یادوي، خو وایي چې امریکا به په افغانستان کې ناکامه شي. دی وایي طالبان ماته نه کوي او د ملا برادر نیونه هم طالبان نه کمزوري کوي. کرنل امام همدارز وایي له جګړې څخه د طالبانو د راګرځولو لپاره هغوی ته د پیسو ورکړه تاثیر نه لري، او د یو زبر ځواک لخوا د رشوت ورکول د شرم وړ دي. کرنل امام په داسې حال کې چې افغان طالبان تاییدوي، پاکستانی طالبان غندي او پر هغوی سخت انتقاد کوي، ځکه چې د ده په وینا هغوی تیر کال په سواد دره کې د پاکستان د پوز پر ضد جګړه وکړه او د پاکستان په ښارونو کې بمبې چاودنې کوي. د کرنل امام په وینا پاکستانی طالبان ستونزې جوړوي او باید د هغوی مخه ونیول شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی ماکریسټل وایي چې د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر نیول خای د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي. د جنرال ماکریسټل د سرګندونو په اړه د رويټرز خبري اژانس رپورت سالم احمد صالح وړاندې کوي.
په پاکستان کې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د ملا عبدالغنی برادر د نیول کېدو خبر تیر میاشت اول نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼه ورکړ. چارواکو دا په استخباراتي چارو کې یو لوی پرمختګ وباله، او دا یې د اسلام آباد لخوا د افغان سخت دریځو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ مثبته اشاره وګڼله. د رويټرز خبري اژانس په حواله ملا برادر په داسې حال کې ونیول چې په دې وروستیو کې د خپل منځي اختلافاتو له کبله د وسلوالو طالبانو له لیکو ایستل شوی وو. د امریکای او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی ماکریسټل ویلي دي تر اوسه دا معلومه نه ده چې پاکستان ولې ملا برادر اوس ونیوي، خو بیا هم د طالبانو په منځ کې خپلمنځي اختلافات د منلو وړ موضوع ده. جنرال ماکریسټل د رويټرز خبري اژانس خبريال ته په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو ترمنځ داخلي اختلافات سبب سول چې ملا برادر ونیول سي، وویل فکر کوم د دې ډېر امکان سته. ما هم دا خبره اوریدلې ده، زه یې نسم تاییدولی، خو ما ته د باور وړ ښکاري. جنرال ماکریسټل وویل په دې خوشاله دی چې ملا برادر نیول سوی، خو نسی ویلی چې نوموړی ولې په دې خاص وخت کې ونیول سو. د خپل خبره بیا تکرار کړه او وی ویل چې بیا وایي په دې برخه کې اوازې سمې ښکاري. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د شورا مهم غړی وو، په عین حال کې د طالبانو پوځي رهبری هم کوله، ویل کېږي د دې ډلې د دویم نمبر مشر په توګه کار کاوه. غربي هیوادونه په دې باور دي چې ملا برادر د امریکایي او ناټو ځواکونو په وړاندې د ډیرو خونړیو جګړو مسؤل وو. زیات ځانمرګ بریدونه او نورې وسلولې حملې تنظیمولې. تر دې مخکې ډیر ټینګار په دې کې ده له ملا برادر سره چې هغه هم په خټه پوپل ځای دی. ولسمشر حمید کرزی په پټه ځینې تماسونه نیولي وو او پاکستان له دغو تماسونو خبر شوی وو، نو ځکه یې ملا برادر ونیوه. کابل له اسلام آباد څخه د ملا برادر د ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو د پاکستان یوې محکمې ویلي دي چې ملا برادر به افغان حکومت ته ونه سپارل سي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نه امنیو او سړی تختونو د سوداګر او پانګوال بزل کړي او نه غواړي چې په هیواد کې نورې پانګې واچوي. دوی وایي ځینې له همدې ویرې هڅه کوي چې خپلې پانګې له هیواده وباسي، خو د هیواد ملي امنیت وایي د سړی تختونکو د نیولو لپاره د دوی هڅې تیزې شوي او مثبتې نتیجې هم ورکړې دي. خان محمد سین د سوداګرو د ملي امنیت د مسؤلانو او سړی تختونکو پر څرګندونو یو رپورټ چمتو کړی چې په مور تراړو.
په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو سره سم ګڼ شمېر پانګوال او سوداګر په ډېر شوق سره حاضر شول چې په هیواد کې پانګې واچوي او د سوداګرۍ چارې پراخې کړي. په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم وشول، خو په وروستیو څلورو کلونو کې نامنیو او سړی تختونکو ډېر سوداګر او پانګوال ناهیلي او دغه چټک بهیر بیرته سست شو. د هیواد ډېر سوداګر او پانګوال وایي تر هغې چې د دوی سر و مال او کورنۍ د سړي تختونکو له ګواښ سره مخ وي، په هیواد کې به نورې پانګې وانه چوي او سوداګریزو فعالیتونو ته به زړه ښه نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مشرتابه هیئت مرستیال خانجان الکوزی وایي
دغه ټول تاجران چې اختطاب شوي دي، دا ټول د کابل په ښار او د کابل په ششکوري کې ساتل کېږي او د دوی نه پیسې اخیستل کېږي. دیکھ ایک شک نشته چې د جامع نور اچار به هم د وجه د خراب کېدلو په حالت کې متضرر کیږي، خو په یو فیصد یې. مګر تجار دفتن د مال په خطر کې دی، د سرمایه په خطر کې ده، د ژوند په خطر کې دی، د اولادونو په خطر کې دي. د یو عادي سړي د سر سره چا کار نشته که شخصي دښمنی ونه لري، مگر تجار تهدید او مشکل سره مخامخ دي. وضعیت په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ د اندېښنې وړ دی. موږ یو بحران ته ځو او د دې مخه باید ونیول شي.
په دې حقله د هیواد د ملي امنیت چارواکي وایي چې دوی د سړي تختونکو ډلو د کشف او نیولو لپاره له څو کالو راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هڅې پیل کړي چې مثبتې نتیجې ورکړي، او په دې وروستیو کې د سړي تختونکو په لسګونو تنه نیولې هم دي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند سید انصاری وایي
در تای سال در شهر کابل 13 گروپ اختطافچی آدم رو با شناسایی شد که شامل 6 تن از سر گروپ هایشان بود. این افراد اکثرا در قضایای پلان
په روان کال کې د کابل په شهر کې د سړی تښتونکو دیارلس ډلې معلومې سوې وې چې د شپږو سر گروپونو په لارښوونه فعالیت کاوه او د سړی تښتونکو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. له نیکه مرغه تر اوسه د دې ډلو څلور جشتنه نیول سوي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي.
ښاغلی انصاری دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د هرات په ولایت کې نه، د پروان او کندهار په ولایتونو کې دوه دوه، او د لغمان او ننګرهار په ولایتونو کې د سړی تختونکو یوه ډلې نیولې چې 114 تنه پکې شامل وو. د ملي امنیت د ریاست ویان د مشل په مشرۍ د سړی تختونکو یوه بله ډله هم یادوي او وایي چې مشل نوم یې ترې نیولی هم دی. مشل د ده په جرم اعتراف کوي او وایي
نوم محمد ولید، مشل په مشل، نوم پدر محمد منیر، مراد خانی کابل.
زمانم احمد مرید، مشهور په مشال، د پلار نوم محمد منیر، د کابل ښار د مرادخانی اوسیدونکی یم. زه د بابا رئیس په گروپ کې شامل یم او د هغه په امر می ډیر کارونه کړی دي. ما چې څه کړی زه په پښیمانه یم.
د ملي امنیت ریاست وایي یو شمېر سوداګر چې د سړي تختونکو په پنجو کې ګیر وي، په میاشتو میاشتو شکنجه کوي تر څو د هغوی له کورنیو څخه پیسې ترلاسه کړي. دوی وایي داسې هم شوي دي چې سړی تختونکو ته پیسې ونه رسیږي، تختول شوی وژنې هم. د ملي امنیت مسؤلین د یو تختول شوي وضعیت داسې ښیي
پلاس د خدای بندانس پیسې نه پیدا کړی دا وساته یو ور پیسې ته مور کوي پیسې ته سوچ ما ټلیفون نه کړی ما تاسو ته نه ویلی چې دغه سړی ته دغه پیسې ورکې او مان الله سوال وکي د کور په رابطه باندې چې تاسو ته صحیح صحیح جواب مې ویلې ورسته لاغنه اعتبار وکي دا سړی ته پیسې ورکې
خو خلق له داسې مجرمانو کرکه کوي او وای چې دوی باید هیڅ کله هم ونه بخل شي دوی وای
تمال بیسلا مقامونا خصوصا عدلی او قضایی محکمونا خواهش دارا سه دار چه مجرمین ده چه خاینان پا آخری جزا دیعمال چه اعدام دا او رسیگی
تقوزای ما از دولت همیز که ای گروپ قاتلین به جزای اعمالش برسانم
د کورنۍ چار وزارت وای دوی د پولیس ټول حوزو ته خبرداري ورکړی دی چې په دې برخه کې د موظفینو بې خبري په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده د کورنۍ چارو د وزارت وایان زمره بشری وای چې د هر تختول شوی کورنۍ باید د سړی تختونکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي له پولیسو سره د دوی ستونزې شریکې او مرسته دې ترې وغواړي خو خلک وایي د سړی تختونکو ډلو شمیر چې د ملي امنیت ریاست یې په ګوته کوي له دې ډېر زیات دی او کشف او معلومولو ته یې روانې هڅې کافي نه دي
د افغانستان د امنیت وزارت د هلمند ولایت په نادلي او مارجه کې چې لا هم پکې تصفوي عملیات دوام لري د خپلو روغتیایي کلینیکونو د بیا پرانستلو خبره کوي خو دغه وزارت د چارواکو په وینا لا هم دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او خلک له صحي ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه له کابله د اجمل تورمان رپورټ اورو
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د هلمند ولایت په مارجی او نادلي ولسوالیو کې چیرې چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو پراخ عملیات روان دي یو شمېر روغتیایي کلینیکونه بیا پرانیستل شوي دي د افغانستان د امنیت وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته په دې اړه د څرګندونو ترڅنګ د یو روغتیایي مرکز د سوځیدلو خبر هم ورکړ
در ولسوالی نادلی فعلا ما چهار مرکز صحی
داریم په نادلی کې اوس موږ څلور روغتیایي مرکز نه لرو او زموږ یو فرعي مرکز د جګړو له امله سوځیدلی دی چې دا به هم ډېر ژر ورغول شي په مارجې کې هم درې کلینیکونه لرو چې یوې د څلورو ورځو لپاره تړلی پاتې وو خو اوس بیرته فعال شو
د امیر روغتیا سرپرست وزیر لمارجې څخه څلور زره بې ځایه شوي کورنۍ ته د یو شمېر روغتیایي خدمتونو د برابرولو په اړه ماشومانو ته د ځینو واکسینونو ترڅنګ په لښکرګاه او ګیرش کې د دوو ګرځند روغتیایي کلینیکونو د جوړولو او په کندهار ولایت کې د درملو د یوې زیرمې د جوړولو خبر هم ورکړ خو د اغلې دلیل په وینا په نادلي او مارجې کې 15,000 ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګزن له واکسین څخه بې برخې پاتې دي چې ویل کېږي ډېر ژر به دغو ماشومانو ته هم د واکسین بهیر پیل شي د افغانستان د امنیت وزارت په داسې حال کې د هلمند ولایت په نادلي او مرجې ولسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو د پرانیستې خبره کوي چې لا هم د دغه وزارت د سرپرستۍ په وینا په وو ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه تړلي پاتې دي
در مجموع در ولایت هلمند 57 مرکز صحي موجوده
په ټوله ایز ډول په هلمند کې او 55 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له دغو مرکزونو څخه یوازې 9 مرکزونه نه دي فعاله چې دا مرکزونه په موسی کلاه خاشین سنگین واشر نادلی دیشو او نهر سراج بلسوالیو کې پراته دي
د افغانستان په هلمند ولایت کې روغتیایي خدمتونه دغه ولایت د امنیت روغتیا وزارت ریاست براک ماسیسی او د افغانستان د زده کړې او پراختیا د مرکز لخوا وړاندې کیږي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې د خلکو د روغتیایي ستونزو د حوالې لپاره نور روغتیایي کلینیکونه فعال او اړو کورنیو ته د درملو مرسته هم ورسوي دا په داسې حال کې چې خلک د دغو ستونزو ترڅنګ په اړوند روغتیایي کلینیکونو کې د تجربه لرونکو ډاکټرانو او کارکونکو نشتون هم لوی ستونزه ګڼي
د پاکستان سرحد ایالت چې په دې وروستیو کې د چاودنو او تاوتریخوالي شاهد دی نن بیا هم د وی بلې چاودنې شاهد په دې اړه پام وکړئ له پیښوره د ازادي راډیو د خبریالې رڼا مسرت رپورټ ته
نن غرمه مهال د انګو د تل په سیمه کې په انتحاري بدید کې شاوخوا شپږ تنه وژل شوي او 15 کسه ټپیان شوي دي د کوهاټ د پولیسو کمشنر خالد خان د دې پیښې په اړه وایي هغه وایي د غبرید په تل کې د پترول پام ته نږدې وشو تل د کرم جنسۍ باړه چنار او انګو لار ده د انګو د تل په سیمه کې دغه انتحاري بدید د ملکي خلکو د موټرو د کاروان په لار کې د امنیتي ځواکونو پر موټرو د قاسم په چوک کې شوی ویل شوي چې په ټاپیانو او وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان او امنیتي ساتونکي شته ټاپیان د تل سیمه ایز او د انګو دولتي روغتون ته رسول شوي دي په دغه پیښې کې درې موټرې هم ویجاړې شوي دي. هنګو د تل باړه چنار لار ده چې هره ورځ پکې د ملکي مسافرو د موټرو کاروان تیریږي. د هنګو باړه چنار لار هغه لار ده چې امنیتي خوندیتوب پکې چندانې نشته. ویل کېږي چې تر دغې حملې وروسته امنیتي ځواکونو د تل بازار تړلی دی. تر دې دمه د دغې برید پړه کومې ډلې پر غاړې نه ده اخیستې. رڼا مسرت، ازادي راډیو، پېښور.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د مازیګر څلور نیم بجې دی. له جناخه علي کوزي څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
براتو عمومي منشي له جمهوریت څخه وغوښتل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د نور ښوونکي هم واستوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازی کای ایدی وای اوس تر ټولو ښه وخت دی چې له طالبانو سره د تکرنې لانجې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې وشي. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل وای د طالبانو د هم نمبر مشر ملا برادر ممکن د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له وجې نیول شوی وي. امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال ډیوډ پټریاس وای په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال مکریستل واک او صلاحیتونه زیات کړي. د پاکستان د شمال لوېدیځ ضلعت په هنګو کې د یوې ځانوژونکې حملې له وجې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس نور ټکان شوي دي. لوېدیځ هېوادونه په ایران باندې د نوو بندیزونو لګولو لپاره تیاری نیسي، خو چین او روسیه وایي د تهران د هستوي لانجې د حل لپاره سیاسي خبرې تر ټولو ښه لار ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما له ادارې څخه په ټینګه وغوښتل د هغه پرېکړه لیک د تصویب مخه دې ونیسي چې په لومړي نړیوال جنګ کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژنه ډله ایزه وژنه بولي. تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي د جمهور رئیس امام علي رحمان واکمن ګوند د خلق دیموکراتیک ګوند د پارلمان له درې شپږ څوکیو څخه څلور پنځوس وړي دي. د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون نن په یوې تحقیقاتي اجتماعي غونډه کې وویل په 2003 میلادي کال کې په عراق باندې د امریکا په مشرۍ یرغل څخه ملاتړ په ځای او سمه پرېکړه وه. د یونان صدر اعظم جورج پاپاندرو نن جرمني ته ځي چې د خپل هیواد د مالي بحران په حال کې د جرمني مرسته وغواړي.
دا ازادي رادیو دا د خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو ونس پروگرام هم خبريږي. د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون جیو په جرګه پروگرام کې چې په کابل کې ترتیب کړو د افغانستان د تیر حکومت زینو مشرانو برخه اخیسته چې پکې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو پالیسيو د ترهګری پر ضد جګړې او اداري فساد په اړه خبرې شوې دي. د دوه افغان مشرانو څرګندونې لکوټه ده. د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل په خپل یو تفصيلي ریپورت کې راخستي.
په جرګه پروګرام کې د افغانستان څلور تنو مشرانو برخه اخیستې وه چې د افغانستان پر اوسنۍ امنیتي وضع او له څنګلورو هیوادونو سره یې پر اړیکو خبرې کولې. د کندهار ولایت پخواني والي انجینر یوسف پښتون د سیمې امنیتي حالاتو ته په پام سره وویل که په افغانستان کې امنیتي حالات خراب وي پاکستان به ارومرو ترې اغېزمن وي او که پاکستان ناکرار وي ایران به ترې اغېزمن وي. دا زما شخصي نظر دی. زه په یقین سره دا خبره کوم چې پړه د پاکستان په واکمنه طبقه که دا نه د پاکستان په ولس کې ځکه پالیسۍ هغوی جوړوي. زه فکر کوم چې د پاکستان اداره د افغانستان تر ادارې ډېره غښتلې ده او هغومره ستونزې لکه موږ یې چې لرو نه یې لري. او ستونزه هم دا ده چې د هغوی پالیسي د ولس د نظر ښکارندوی نه کوي، خصوصا د پاکستان پوځ او ایسای استخباراتي اداره د پاکستان او افغانستان د خرابو حالاتو مسؤول دي. سره له دې چې په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو پر ضد په دایمي توګه مبارزه کېږي او وخت پر وخت افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو نور سرتیر راځي، خو لا هم په دې هېواد کې وسلوال مخالف فن کلک مقاومت کوي او د سولې لپاره لار نه ده هواره سوی. د میدان وردګو په خوانی والی عبدالجبار نعیمی وایي په افغانستان کې میشت ځواکونه باید په هر ډول چوي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې کامیابی ترلاسه کړي. هغه کوم ملتونه دي چې له امله موږ پرمختګ نشو کولای؟ که موږ په دې میدان کې ناکامه سو نو د دې معنا دا ده چې نه یوازې افغانستان بلکې د نړۍ هغه ټول هیوادونه ناکامه سول چې هغوی په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو ژمنه کړې وه. نو په هر حالت که افغانستان باید له دې بحرانی حالت راوېستل شي. د افغانستان د ولسمشرۍ تیرو انتخاباتو ته کاندید او د ولسی جرګې غړی رمضان بشردوست وایي د افغانستان ستونزه تر ډیره له څنګلورو هیوادونو سره نه بلکې خپل د افغانستان له داخلي سیاست سره تړلې ده.
د ما په نظر کډما په کور یو ستونزه ده. کډما دوه زامن سره جګړه کوي. زه د پلار او د دې کور د مشر په توګه زه خپل ځان لومړی مسؤل بولم، نه ګاونډیانو. او د افغانستان هم یو کور په حیثیت د افغانستان اساسي ستونزه د افغانستان سیاستمدارانو ده.
د ولسمشرۍ تیرو انتخاباتو ته یو بل کاندید میرویس یاسینی بیا وایي د افغانستان د بحراني حالاتو یو عمده علت دا هم دی چې دلته د لوړو څوکیو څښتنان ډېر دي، خو داسې رهبري چې افغانستان له دې ستونزمنو حالاتو راوباسي نسته.
اگر افغانستان
که زه د افغانستان د ورانۍ یو څرګند علت په ګوته کړم، هغه دا ده چې موږ رهبري نه لرو. موږ ولسمشر لرو خو له بده مرغه رهبري نه لرو. تر څو چې رهبري ونه لرو ستونزې به مو حل نه سي. بل دا چې که د سیمې هیوادونه د یو بل په چارو کې لاسوهنه ونه کړي او کابل او اسلام آباد تر خپل منځ اخلاص او باور سره ونه لري ستونزې نه سي حل کېدای. د پاکستان حکومت تل شکایت کوي چې هند د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او په افغانستان کې د هند کنسلګرۍ د پاکستان له مخالفینو سره مرسته کوي. د کندهار له پخواني والي او د کور جوړونې له پخواني وزیر یوسف پښتون څخه وپوښتل شول چې آیا د افغانستان حکومت خو به په کندهار کې له میشتو بلوچانو سره مرسته نه کوي چې هغوی په بلوچستان کې د پاکستاني پوځ او پولیسو په وړاندې وسلوال مقاومت وکړي. نوموړي وویل
د
افغانستان حکومت او ولس له دې عمله چې له تیرو شلو دیرسو کلونو راهیسې د پاکستان له ولس سره ښې اړیکې لرلې دي، موږ به هېڅکله خپله خاوره د پاکستان په ضد استعمال نه کړو، ځکه هغوی هم اوس زموږ غوندې د ترهګرۍ د جګړې له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که دا امکان و هم لري چې د هند حکومت یا نور بهرني ځواکونه په افغانستان کې د پاکستان په ضد فعالیت کوي، د افغانستان حکومت یې ملاتړ نه کوي. دا چې د افغانستان اوسنی حکومت به تر پخواني هغه څومره مؤثر واوسي او په دې هېواد کې د امنیت په شمول نورو ګڼو ستونزو ته به څه د پای ټکی کښېږدي. د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوست وایي که د افغانستان حکومت او سیاسي مشران د خپل هیواد د ودانېدو سالم فکر ولري، نو که د پاکستان ټول ولس هم له وسلوالو سره ملګری سي، افغانستان ته به هېڅ تاوان ونه رسوي.
دوی په دا اته کاله څه تجربه په لاس کې راوړي دي؟ د قتل تجربه، د غلا تجربه، د بډې اخیستنې تجربه، د افغانستان د خلکو پیسې په دوبۍ په بانکونو اچول تجربه. د ما په نظر د ما لومړۍ غوښتنه د ما د ولسمشر ده، د ما د حکومت ده. زه یقین ورکوم که د افغانستان سیاستمدارانو د افغانستان دولت د بېوزلۍ سره مبارزه وکړي، د فساد سره مبارزه وکړي، دا د افغانستان د بیگونه خلکو د قاتلین سره مبارزه وکړي، دوی په محکمه کې واچوي.
د میدان وردګو پخوانی والی عبدالجبار نعیمی وایي څه موده کېږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ارتباطات ښه سوي دي، خو وایي دا تر ډېره وخته دوام نسي کولی. نوموړی وایي
مسله سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارا افغانستان کے اندر
تر ټولو لومړنۍ ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت، پارلمان او سیاسي مشران باید یوه ګډه ستراتیژي جوړه کړي چې موږ له پاکستانه څه غوښتنې لرو. پاکستان هم باید دا پروسه ترسره کړي او بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې پیل شي چې اجنډا یې د یوه بل د امن او د مځکني تمامیت احترام وي. میرویس یاسینی وایي د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره باید د افغانستان او پاکستان حکومتونه ګډ مبارزه وکړي او د یو بل ملي ګټې په پام کې ونیسي چې په دې توګه په سیمه کې کراري جوړېدای شي. زه فکر کوم که په کابل کې چاودنه کېږي او که په اسلام آباد کې کېږي، پر موږ فرق نه کوي، ځکه په دواړو ځایونو کې زموږ ورونه او خویندې وژل کېږي. خو د دې د مخنیوي لپاره باید د ورونو په توګه کار وسي. که کابل د اسلام آباد او اسلام آباد د کابل ګټې د خپلو ګټو په څیر ونه بولي، نو خدای مکړه حالات به نور هم خراب سي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د شخصي ټلویزیون جیو په جرګه پروګرام کې دغو مشرانو هیله څرګنده کړه چې د افغانستان حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره داسې یوه د باور وړ لاره وټاکي چې نه وسلوال پر افغان ځواکونو ډز وکړي او نه افغان ځواکونه طالبان ووژني، چې وایي په دې توګه کېدای سي چې وسلوال طالبان هم خپل عادي ژوند ته راوګرځي او د دې هیواد په بیا جوړونه کې برخه واخلي. بارکوال میاخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی اوریدونکی پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می و منی. په اوسنی پروگرام کې مو استاسو نیو پیغامونه سره راغونډ کړي او په دې هیله مو په دې پروگرام کې ځای کړي چې چارواکي ستاسو له راز راز ستونزو خبر سي او د حل په برخه کې اقدام وکړي. په پیل کې لوی پکتیا ته ورزو. د سیمې اوسیدونکي خپل شکایتونه را سره شریکوي او له چارواکو د خپلو ستونزو د حل په برخه کې د همکاري غوښتنه لري. یو شمېر اورېدونکو د ملا برادر د نیول کېدو په اړه هم خپل نظر څرګند کړی. د ځینو نورو ولایتونو د ستونزو په اړه هم پیغامونه را رسېدلي چې ځینې به یې دلته په ګډه واورو.
زه حسن جان خاطر د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ څخه پکتیا ولایت تر ټولو زیات اورېدونکي د ازادۍ راډیو دي. نو له دې پلوه د پکتیا په ولایت کې پیټم باندې نه اورېدل کېږي. هیله ده چې دغه د راډیو سیستم د پیټم سیستم ته واړو. وسلام.
زه ولیشاه خان د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ نه د لوړو زده کړو وزارت کوم کارکوونکی تاسو ته خپله خبرونه کې میلمه کوي او هغه ته د کردي د هغه فرمان په باره کې خبر ورکوي چې د اریانا پوهنتون یې د پکتیا پوهنتون کې د ځای ورکولو امر کړی و.
ثابت خان د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ د خبرې د کړنې خبرې کوم. زما د ګور بریښنا وزارت محترم مسجد څخه دا غوښتنه کوم چې د مچلغو د بند په بند موږ ته جوړ کړي تر څو نه یوازې پکتیا ول د برخمنده شي بلکې ګاونډي ولایتونه هم. زما د پوهنې وزیر محترم فاروق وردګ څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د شهادتنامو په اخیستلو کې ډېر مشکلات لرو. نو هیله لرو چې زموږ د شهادتنامو په اخیستلو په وخت کې دا ستونزه هواره شي.
زه د پکتیکا ولایت دوم ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مشرانو ته دولت سری ورکړي، زراعتي تخمونه ورکړي، هغه به خار شي وایي او کرهڼه ته نه رسېږي.
د پکتیا ولایت نه غږېږم درته. زه دا هیله چې جمهوریت امیر کرزای دا کابینه او غله د لری شي او وطن پر مخسګ به وشي.
بل د افغانستان حکومت نه زه دا غوښتنه لرم چې ملا برادر اخوند د امریکې ته پاکستان وسپارل شي، هغه افغانستان حکومت خپل ځان ته خپله ولکه کې روول.
زه د خیت ولایت د صبروی د ولسوالۍ له جانان خبرو کوم. د تین طالبان چې په پاکستان کې ونیول شو دا ځکه ونیول شو چې دغه د افغانستان د دولت سره خبره کړې وه، ځکه ګر شو.
موږ په عینا کې ډېر په تکلیف کې یو. د موږ د کرزای صاحب د موږ غم وخوري. د داود خان په وخت کې موږ غم خوړل کېده خو په هغه باندې کودتا وشوه.
زه لال محمد رسد دای کندي نه غږېږم. دای کندي ټول ولسوالۍګانې سرکونو خراب دي، خلک نشو کولای چې په اسانی تګ راتګ وکړي خپل ولایت. د مثال په ډول د کجران ولسوالۍ کوم چې د دلته کله چې وبو ډیریږي تګ راتګ بندیږي. د بندر او سنگتا اختشتلی او خدیر.
زه خود ننګرهار له ولایت د مولوی خالص له پامیلو نه خبرې کوم. د موږ د اوالي صاحب چې ډیر ښه سړی ده خو د موږ له پامیلو خالص له پامیلو سره د مېریا سول کې نه سړک سره نه باغ سره هیڅ چې شیم نه سره نه دي. چې په دې ګمان ورته کې له کتوره بوره ته بيخي دا نه شهر پرته ده.
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غوږ یاست. هر اونۍ دوه ځلې لا ازادي رادیو څخه خبريږي. د پروگرام په دې برخه کې د اداري فساد په اړه د اوریدونکو پیغامونه دراوړو.
سرکاري مامورین د یو د سکرې د جوړولو لپاره 500 افغانۍ او د یو کوچني کار د جوړولو لپاره 1000 افغانۍ د اداري فساد مخنیوي به څنګه وشي؟
منشور خبرې کوم. سلام علیکم ټول ته سلامونه وایم. دا د افغانستان چې درغلي ښیي چې په اداري فساد او یا اداري فساد کې ټول کار چې دا ټول په قاضیانو د افغانستان کې ده او په صاحب منصبو د افغانستان کې ده. هر پولیس چې یو مشکل پیدا کړي تر څو باندې هغه سړی نشي نه خلاصي څو پولیس د خپلې پیسې نه ګټه اخیستي. هر قاضي ته چې کومه مسله ورشي څلور کاله په درې کاله کې نه خلاصي. هر خبره د یوې هفتې د دوه هفتې په یو ورځ یا په دوه هفتو کې خلاصيږي. دوې درې څلور کاله زمري د دې لپاره چې هغه سړی مجبور کړي او دوی ته یو پیسې ورکړي.
زه د نامه له کوڅه د پاریاب دولت د قیصر د ولسوالۍ د راخان د خیری په خبرې کوم. نیت کړی و چې په دې انتخاباتي کامیاب شم نو زه به د افغانستان خلکو ته خدمت کوم. اداري فساد کوم. حمید کابل څنګه اداري فساد کوي؟ هغه د ده نو څون شماره د ځان نه دی لري کوي. لکه جنرال کریم خان جنرال عبدالرشید دوستم چې دوی په افغانستان کې قتل عام وکړه او د افغانستان د نیبت قاتلان دي. حمید کرزي له هم تر چوکیو ګمارل او تر څنګ یې لاندې شنو ولیدې.
زه ملنګیار یم. د مالی وزیر داسې یو اقدام کاوه چې رئیس د پښتني بانک یې ورکناره کړ لري که حال دا چې هغه ډېر خدمتونه کړي دي دغه بانک ته. هغه بانک بېخي بر شکست ودرې کاله مخکې دی انی سیم چور ترا وای دا بانک په خو درا و او وست پښتني بانک یو ډیر مهم بانک د افغانستان کې نو حال دا چې په افغانستان کې د خلک ته وطن ته خدمت کوي یا خلکو ته خدمت کوي هغه نه پاتې کیږي بیرته پدې کې باز لاسونه شاید تخیل وي چې هغه د رشوت تلار خلاصي.
ګرانه اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست له سمودی راهیسې په هلمند کې پوځي عملیات روان دي. دغه راز به مو اوریدلی وي چې د دایکنډي او روزګان ولایتونو ترمنځ سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په بمباری کې ګڼ ملکیان ووژل سول. په دې او د ناامنۍ په اړه د اوریدونکو ځینې پیغامونه هم را رسېدلي دي.
زدا هلمن ولایت د نګرانی د ولسوالی سره ساج سره په تماس کې دا چې څنګه د روزګار په ولایت کې د کیجران په ولسوالی کې دا ډېر خوشنوي چې تیښه به اولی زکه چې دا لوه لار د دوی پر هر ځای باندې بمبار کوي.
سبرمیا سره موږ شپون واسو هغه شپون موږ رامن نه چې ساتلای د شکانیانو او د لیویانو څخه نو موږ هغه شپون باسو شپنین ورکو تا اته کال په افغان ملت په افغان مسلمان غیر مجاهد خلکو باندې ملنډه کې وای خدای ته ګورنور استعفا ورک نور ته دا ملت نشي چلواله. زموږ د ډیش کسانو شهیدان سو پر څه باندې شهیدان سو ول شهیدان سو ول پښتنه نه کوي د نه ناسو څخه افغانستان کې ستاد الله سمور دروازې نو سو تړاله دروازې نو سو بندوالای چې عسكر راځي موږ دروازه او مشکله به وای زموږ ناموس مش خاور د زموږ وطن زموږ څخه فاته دی.
زه د پادریس له ولایت د مرغاب له ولسوالۍ غيږه وتا چې څنګه نو په وطن کې ډېر ناراضي ده سایل پولیس مخ خدو سایه به چې امنیت نشته ده سایه به تاسو به حکومت جنګ سره شي تر مابین سارو غریب پایمال شي حکومت چې طالبان سره لاس نو خلق دې څه پټان دي.
ګران اوریدونکو تاسو همداشي به د ازادي او اوریدونکو پروګرام لا ازادي راډیو څخه اوري. قلم او کاغذ لزان سره تیار ولرئ چې د پروګرام د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره د پروګرام په پای کې لنیږي او تاسو هم کولای شئ خپل اومده ستونزې را سره شریک کړئ. ستاسو پیغامونه خامخا خبريږي. اوس هم د طبي پیښو او پوهنې په برخه کې د اوریدونکو پیغامونه
وبو مدال ته چشمه و جوړ کړم انتخاب جهاد او چشمه وسوبند نور بالا د وبو سره فازاو کریپ نور سند سو کورونی مربوطه چلګزی ولسوالی فاریاب ولایت
زمون دګه د چلګزی ولسوالی تاسو زقیریه نور مالونه د غواری دی اندی د خراب کړی د بینه وبا سره ټول ایا چې مو موږ یو بدر وځي په نن کې شمې په تاسو کې بخیر کې د تاسو څنګه انصاف دي تاسو په جوړ کړ د غوږو وڅ چې دي برمې په کوم بلان کې ده د بدلې عدالت د وڅ چې دي
په ځخ کې څه کار غوږه ما دغه کوم عدسه چې دغه سالان وسو د مټروانان ملامت شي هیڅ کولا کوم ملامت په دې باندې دي کله ما د کابل څخه حرکت راوکه چې خلکو ته ویل چې ودرې زموږ کوي خدای مهربان اوس موږ شو درو
زه عمر د کوم لیرانه چې کوم کوم زه د سالن چې افغانان مرسته وی دي او یا زخمیان دي غو ټول افغانان ته تسلیات وایي ما واقعا یو غټه غمیزه ده خو موږ له دولت نه ګله پدې لرو چې برکوچنه یا واورې ډېری چیږي صحیح چې برکوچ مخنیوي نه کیږي اما د موټرو نه مخنیوي خو چیږي چې موټر د منطقې تفریح نه دی بس د سالان په دې غاړه په غاړه کوم مسولین واقعا او مزدوران نه یا رشوت خور نه او یا خپل راحت خوبونه نه کوي نو باید موټر نه وای پریفي.
زه مبارز مازوریان ناصری د مرکزی بغلان څخه تاسو سره په تماس کې ما او زه د افغانستان حکومت نه یو هیله لرم کوم خان استرالیا غواړي له منځه یوسي بیرته د افغانانو ته ورکول شي دا به یو قسم خدمت دی افغانانو سره او دا د افغانانو مال دی بیرته د افغانانو ته ورکول شي.
زه عبدالقدیر د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکی د ښوونې او روزنې وزیر صاحب څخه هیله کوم چې دونه مخکې د ازموینې نتیجې اعلان شوې خو د ځینو کسانو لیستونه اړوند ولایتونو ته رسېدلې او د ځینو کسانو نومونه په سترګو نه لیدل کېږي.
زه د پکتیکا ولایت یو معلم وزارت معرف ته خبر ورکوم چې د پکتیکا ولایت ریاست معرف په اداره کې له رئیس څخه رانیولې کوم لازم یې ودرول. د پکتیکا ولایت ټول ښوونځي یې سپال او سقوط کړ.
زمانه مرشد خان د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه ماته فراډي کې نیولې ده. زما عمده مشکل د معرفت او حجرات چې زمونږ د جلال آباد ښار کې عملی کار نشته
شاگردان ته کوم درس سیاسي ورکول کیږي نو دغه په مقابل کې د لابراتوار سره ولې دغه په مقابل کې بند دي.
زه عبدالله د خوست ولایت د پوهنې ریاست په چارواکو باندې ونی وکړم. قدرمنه هني وکړه دا زه د یو د لیسی د سرکول کې په صفات باندې تاسو ته دا وایم په تمام لیسه کې د اول ټولګي نه ونیسه تر دولسم ټولګي پورې موږ خو اول هیڅ کتاب نه لرو. شاګرد ته استاد خپل کتاب اخلي په پیسو باندې هغه ورته وایي. سیم کې تقریبا اویا پورې شاګردان په اویا نفرو ته مغه یو کتاب یا دوه کتاب استاد ورته وایي. تر موږ اوسه پورې موږ د کتابونو نه درسې بعضې که کومه رسېلې ټول غیر کافي دي. په سیم لس کتابه پنځه کتابه اته کتابه دوه کتاب را رسېدلي نور مکمل کتابونه یو هم نشته.
زمانم ارشد خان نه ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار څخه ماته سره اړیکه نیولې ده. زمونږ د مالی خبر هغه دغه مشکل دی چې د ننګرهار فعالي لیسه کې ښه لابراتوار شته دی او د شاګردانو مخ بند دی. هغه ساینسي مضامینو په مضامین کې چې کوم عملي کار راځي او عملي بڼه غواړي نو هغه موږ ته هیڅ عملي بڼه نه لري.
تقریبا اعلان وشو څنګه مستر څنګه په دغه کتاب خپل ولایتي اذن اخصل کیږي. د ښار کسان څنګه اذن اخصل شو چې په خنډ وزارت څنګه نمونه راغلي چې تقریبا 1500 کسان په ځان مختري اړي درملني څخه په ریاله سره واټ یا کال کې پاره شي او د نیمه اذن باندې اخصل شو چې په خنډ وزارت څنګه راغله هيئات نن سره زمونږ وخت چې د جر بر اساس څخه هم په ولایت خوښ کې اذن اخصل کیږي. بعضې کسانو چې دیني شرایط په 1900 یا کال کې فارغ شوي وو د وسیقې په ذریعه د هغوی نه هم ازموینه واخیستل شوه. موږ تر اوسه پاتې یو.
زه عبدالناصر افغان د پښین په ساعت کې همکاري مملکت په ساعت فتنات کې یم. زه درس په پاکستان کې په مهاجرت کې درس تعلیم وو په ټیمفونو کې په فارغ کې حتی در دې کړو چې موږ نیمه ورځ مزدوري کوو نیمه ورځ تعلیم کوو. کله چې موږ افغانستان نه بار شو نو موږ اسناد د افغانستان اسناد ډېر فرق لري. موږ اسناد ته هیڅ توجه هیڅ دغه نو ورکول کیږي. هیڅ ډېر قدر نه ورکول کیږي څنګه چې لکه څنګه چې د افغانستان اسناد دي په دې وجه چې آیا موږ افغانان یو.
زه لوان د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی د ما خواهش له کرزي صاحب نه دا ده او چې ټولو خلکو نه چې یو خو د پښتو کتابونه په ولایت کاپیسا کې نشته یو مدرسه ده په دې کې نشته او بل چې زمونږ له اوبو سره ډېر مشکل ده.
شکیب د ننګرهار له سرورود څخه د معرف پاک لمن باید له فساد اداري او اخلاقي فساد څخه پاک وي.
زه کمال الدین د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی په مقصد کې پښتو کتابونه نه لرو او په شپږو مضمونو کې یو مضمون پښتو د نور غونډ دري دي. وزیر د معرفت له اماده دا تغازه ده چې پښتو کتابونه ولایت کاپیسا خپل مرکز ته راولېږي او ډېر کړي.
زه عبدالغیور د پکتیا پوهنتون یو تن محصل په دې سړو شپو ورځو کښې د رود په اوله سړو زده کړو وزارت په چوکاټ کښې ټول پوهنتونونه شروع کېږي. البته دا داسې ورځې شپې دي چې یعنې د واورو او د بارانونو ډکې شپې ورځې یخني او همدارنګه د ناستې فرش بخارۍ او لرګي هېڅ د هر څه مشکلات سره نظف ته ډېر مواجه دي. دوی نشي کولی چې خپل تعلیم د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه وکړي ډېر د یخنۍ د لاسه.
د معرف له رئیس څخه مې دا خواست ده چې د هڅو سره کښې کوم مکتبونه دي ټول بند شوي دي او د مکتب په بام باندې چې ده عسکرو خپلې سلاوې نصب کړې دي او طالبان جنګ بند کوي. زموږ په مکتب کښې 1400 شاګردان اوس د برخې له تعلیم څخه پاتې شوي دي.
زه شیر محمد معلم خبرې کوم د جلال آباد نه. زه وظیفه لرم دلته په مکتب کې او کور مې دی په پاکستان کې. دغه د چارواکو خبره او د هغوی نظر دې ټکي ته اړوم چې د بېکورۍ د لاسه په دغه کښې پروت یم په پېښور کښې. باید د چارواکو غوږونو ته ورسېږي چې د دې معلمینو دپاره کومې ځمکې چې دوی کله کله ایران کي او کله څنګه کي کله څنګه کي د خېوې په ولسوالۍ کښې یو ځمکه سروې شوې ده هغه سروې تر اوسه پورې لا ماتل ده او زمونږ کورونه در په در مونږ خپله خاک په سر.
زه د میدان وردګو د سید آباد ولسوالۍ د شنیز د درې او د سندور د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم عبدالله دی. ډېره وزن په خاطر د خرابه ده مکتب کې چې 300 ښوونکي موږ لرو. په 300 ښوونکیو کې 100 ته مکتب ویل کېږي او د 200 بې برخې مکتب ته ښوونکي نشته دي او د ځای مقصد ډېر خراب دی.
زه ناصر خان د ولایت کاپیسا د نوابات اوسېدونکی. زه نه پوهېږم چې دغه د حکومت یا د افغانستان بخش د ولایت کاپیسا خپله مرکز نه ده او که دغه د چارواکو دلته توجه نشته. زمونږ سړک زمن پلونا په نام کلینک شته باغساس نشته په نام مدرسه شته کتابونه نشته
مکتبیانو ته د مکتب کې
یو جلد پښتو کتاب یو مضمون انګلیسي یو مضمون پکې پښتو ده نو زه دې وزیرانو نه دې جکټونو خلکو نه دایما خواهشه زه اوس کومه بیانه زه تا ته درکړم په دا ځمي کې د پنجشیر سیند کته پاکستان ته ځي مونږ ته کته اوبه نه راځي وزیر د معرف ته دایما تقاضا ده چې ولایت کاپیسا خپله نوابات مرکز ته توجه ډېره وکړي او کتابونه پښتو زیات کړي.
زه ناصر خان د ولایت پاکستان خبرې کوم. وزیر د معرف ته زموږ لپاره جوړه په کاپیسا کې د پښتو کتابونه نشته او باید دې کتابونه ډېر شي. وسلام.
ازادي او اوریدونکي د ازادي رادیو د خبرونو د دولتي چارواکو د اقداماتو او ستاسي د خپلې ټولنې د مسایلو په باب ستاسو په نظرونو وړاندیزونو او انتقادونو مشتمل ټلیفوني پیغامونه لیکونه فاکسونه او برېښنالیکونه په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې د ازادي رادیو څخه واورئ.
السلام علیکم. زه جان خان د غورما ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما سوال دا غواړي دا قیمت سي چې غورما ولسوالۍ ته راځي دا د دولت په خوله ده چې کس وټاکي چې د امرسي ولسته ور بابا مرسته ولسته نه رسي خپلې خرتي او خپلې جیبو ته اچي او بل سوال نه دا سړک چې راغلی دی غورما ولسوالۍ ته نه دی را رسېدلی دوه درې کیلومتر لار پاتې ده دا جیم پوسټ کې وسلام.
ما په خپل ځان د علامه مرکزی بغلان څخه خبرې کوم. کوم کومه کوله چې د کرنې وزارت کلی او هر ولایتو کې مثلا د بزګرانو په خاطر دا چې غریبانو ته حق نه رسیږي ضرور چې دې ضرور کوونه وباسي د خلکو په کوونه په نامه خلکو خپل پیسې شي. د
سرکار روحاني د کوټې د ریلیکشن خبرې کوم. کامت کرځي په بارنانو باندې د دون لاس ترلې ځان په خوندي کوي نو ولې په خپل پښتنو باندې نه کوي نو د خپل دي خپل پښتنو شې دي
دا نو د سواد راځي د قضیه په ولایت امریکایي هم باید وږي اسکر نه ساجبان ساجو څخه فهمه
یا عبد الملک د فلم نه ولایت د ناوی د ولسوالۍ په کوم ځای لا تر کوم ما پښتنو دا و چې دا امریکا او د دیو د افغانانو په وځي چې څه کار څه
دغه ګان په هر ځای کې مسلمانان وایي او بیا په یو ځای کې ځان خلاصوي.
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام اورئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه پکې ځای سیوي وو. تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې ستونزې د غرس مثبت پرمختګونه او پر روانو مسایلو خپل نظر ته په دې اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړئ. په افغانستان کې مودو ټلیفون یو شمیره چې تاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي ده 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 خپل پیغامونه را ته ثبت کړئ. 00420211415 شمیره بیا تکراروم 00420211415. تر بل پروگرام چې مو بیا خدمت ترازم تاسو پر لوی خدای سپارم.
Thank you. ساعت